افغانستان کې د ماخام وبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن د ایډز پر ناروغي خبرې کوو خو پایل د سات خبرونه کوو. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی او د یوناما د دفتر مشر روزا وطنبای وویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې میرمن وطنبای وا دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په انکتنه کې کړي دي. د وزارت په حواله میرمن وطنبای وا ویلي چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه له ښاغلي حقانی سره د وطنبای وا د لیدنو کتنو په باب څرګندونې نه دي کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پرون شنبه هم د سپین بورډک او تورخم له لارې له 440 زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لري. اوچانن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضرک ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته په کار ده د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د تیر چهارشنبې په ورځ ویلي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تېره هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون شنبه د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهال له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یوناما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر میاشتې تر 12 نیټې به دوام کوي د طالبانو د حکومت استازي ندی بلل شوی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتکزی ادا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې دغه راز ادا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتکزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لیست یې له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی، خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. پاکستان له څه باندې 2 کلونو راهیسې تور پورې کوي هغه سخت دریځي وسلوال چې د دوی په خبره په افغانستان کې دی، په پاکستان کې خونړۍ حمله تنظیموي، هغه تور چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو په کراتو رد کړی دی. اسرائیل نن یک شنبه د موقت اوربند له پایته رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند د مهلت له پایته رسیدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوې سیمه کې وژل شوي، خو دغه شمېر یې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغه ناروغي د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوی و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیرای ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې ان د پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولې افغانان د دغې ناروغۍ په اړه ډاډه نشي غږېدی؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام له اوو تر اتو، یعنی له همدې شېبې د ماخوستان تر اتو بجو، پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې به راسره د افغان جاپان روغتون د ایډز څانګې آمر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکړي، او په دوهمه نیمایي کې به د انتاني ناروغیو متخصص احسان الله حکیمي راسره سټوډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره ده چې واتساپ هم پکې دی. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00420 301 11. دا شمیره بیا وایم 00420 301 11. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420 201 12. ډیره مننه په دې له چې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکړم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پرېښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشئ، راځئ بحث بلې ته نه پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پرې اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچه باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. د مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و، او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، د هغه وخت نه را په دې خوا منظم د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي، چې په دې تقریبا 1400 کالو کې څه کم 3000 کسان په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوي دي، او دې په نیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دلته چې په د افغان جاپان روغتون کې په همدې څانګه کې د امریات دنده په غاړه لرئ، د ایډز د درملنې د امریات څانګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی داسې کولی سو وایي چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي، یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مو کړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه مچ ویلې په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي. تاسو یو صحیح مرکز ته لاړ نشي، هلته دوی معاینات و نه شي، تر هغه وخته پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي، تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي، او کوم اراز ولایم و نه کوي. نو دا سبب د دې کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه خپل هم پرې باندې نه پوهېږي، او کولی شي چې په همدغه موده کې دا نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
هو، په اول وختو کې کېدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي، خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی د اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم په باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجود ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیر پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتما لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس د سو مشخص لارونه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو به هم یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لارنه انتقالیږي، چې که یو کور کې یو ښځه خاوند دی که ایدونه یو په دې باندې مصاب وي، نور که دا بل هم مصابېدای شي، یعنی جنسي اړیکو د لارې نه یوه لاره ده، بل لاره د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي، نور هغه بل کس هم پرې باندې مصابه ولای شي. بله لاره دا ده چې مور د ماشوم ته انتقالیږي، هغه میندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچه د مور په وجود کې کم نشي، نور د خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غزرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدو د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنونو ګټه اخلي یا استفاده کوي، اې دیم کانسټر چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیرازي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنشمیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لوالتیا خودلې و چې د باس کرا سره ګډون وکي. ورزو یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی د ستړي مشي ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالک نیولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي پاړه باندې څه پوښتنه لري، یا که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لري مهرباني.
اړیکه مې نیولې ده ننګرهار ولایت څخه او د بیشو د لسوالۍ نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو. ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي، او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه ده، دلته چې د زمونږ چم کې یو لکه چې د پیرز ناروغي باندې اخته شوی، هغه د ترکیې نه راغلی او اخته شوی بل د موږ سره به همسایه کې پروت و کنه.
اها،
نو هغه چې و چې تلې و له پهلوان او چا و به تر هغه نه و د ورشنه مده چې دې کړه دک د سمای ته نه و چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لیدا وسته سلام.
ښه، ډېره مننه. کور مودان سلامت او سید دی اوریدونکي غاک هم سم رانغی. اخره کې خو ما پوښتنه واخیسته ډاکټر صاحب، پوښتنه دا و چې د ایډز له ناروغۍ سره وای یو گاونډای مو وزن لاسه ورکه، وای ډېر پند چاغو، خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاسه ورکه ډنګر سو، همدغه سی اغیز کې بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله، بعد ول چې کله ده ویروس وجود ته داخليږي، د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو، وجود د نورو میکروبونو او د نورو پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب د دې کېږي چې رنګارنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کړي. څنګه چې دې ورو ورو ویل چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی. یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتانی امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو یو جلدي مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاسه ورکوي. دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي بل اسهالات هم لري او د دې دوه عامله تر څنګ دغه کسانو کولمي یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو سوی د جست هم پیدا کېږي یعنې دوی جست هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او تداوی وانه اخلي همدغه زیاده وزن تغذیه د شرم کېدای شي سبب د مرګ د دې هم شي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور ودان. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به بحث مخته بیا ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام. ستړي مشي څوک کوم زین ماډی کني ول
لودین صاحب ربی علم نه کابل سره ماډی کني ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان. استری مشی تاسو د موضوع په اړه څه تفسیره لري او کومه پوښتنه هم لري مهرباني.
د سیم بان خو فعلا د افغانستان کې خو د ایچ آی وی بیماری د نوبل می خو د جدا نامشروع اړیکی لدا او زمبند عامل چې ده په دغه سلمانیا کې امکانات نوراتیږي. نو دویم غټ لامل د دغه په مسلمانانو د کمنایان چې ناسي د دې د ابزل صحیانه مراده ول دغه به یو ډاکټر خوښنه ده چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سره خلاص کیږي دغه بیماری د نامشروع اړیکو نه غیر د کم لارو نه انتقالي. نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان ډیر مننه د غا کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی. ما وکولې چې تاسو تبصره هم واورم او پښتنه مهم واوریدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب که څه موږ مخ کې تام شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوریدونکو هم غوښتنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه د ویروس وجود ته انتقالي کې څه هم دی. ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغه سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا واپاکي چې هغه هم ممکن عواملو کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال ډاکټر صاحب ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه خو خدای چې لاندې بیا تکرار کو تکرار آسان بسي دی اوریدونکو ته به هم پوښتنه ځواب شوي.
مخکې ما ویل چې موږ که د سپ یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤل جنسي اړیکو نه که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع ده چې یو کس خپل کار د سره یا خځه سره دا جنسي اړیکې نیسی دا هم سبب انتقال کیږي او غیر مشروم کې حرکت دی دا یو لاره شوه. بل مې ویل چې د وینې د لارې نه چې وینه یا د وینې مرکبه چې یو کس کم خونه دی دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي دا وینه ککړه ده هغه هم پرې مصب وي. بل د مور نه ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعیت په افغانستان کې د پندغه شکلونو باندې تشبیح شوي دي. یعنې همدغه او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورو ورو ویلې دغه د سلماني د پلونو نه دا په هغه صورت کې چې اندر کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته او د سلمان د اثر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړی دا په وینو باندې ککړ پاتې وي او دا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سروګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي لما انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي او دغه نوی پل چې اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې که کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي دا وسایل که تعقیم نشي پاک نشي او بل چا ته استعمالېږي د دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک کلین نتل شي بیا تعقیم شي خطر یې لمن.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب لږ ځره که په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو نو می ډیر خطرناک دی په نورو هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیواله ورځ ولمانځل سوله او د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي. حتی واکسینونه کیږي وړیا معاینات کیږي چې انسانان کې چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې که راستو دې ته چې اول خدا وایي چې د مرګ له کبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواښي د فیصدۍ له کبله معلومه شوی چې ایډز څومره کاچه باندې انسان له منځه وړي یعنې 2% مرګونې ناروغي ده. او بل د دولت له خوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص امکانات شته؟
یا څه باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده. یعنې په ټوله نړۍ کې د په ضد باندې واکسین نشته ده او پاتې شو د دې د تشخیص پاکله. په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي چې څنګه چې پاندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې چې په اوس ولس ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغه خپل هغه حالت کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او کنه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کیږي سپین زیړی تور زیړی یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کیږي. دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري خو په ډېر کم پیسو باندې دا تستونه هغوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مهرباني
ډاکټر صاحب. چې تداوي مراکز بیا په افغانستان کې د فعلاً لپاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تداوي مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نه راځي خو دا د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې نږدې دي دلته راځي ایدو د پاره په وړیا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کېږي او د دوی د تشویق په خاطر باندې دوی ته د لارې هغه کړه هم ورکول کېږي چې تاسو د تشویق شي او لري خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې اوریدونکي منتظر دی چې ډېر په تمه پات نه شي. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مننه ژوند اوس
حکم ځین مالکینی ولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی، زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي. تاسو دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمون کې که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه زید اکبر هم د پکې ولایت پټان ولسوالۍ څخه ول کوتا ته او میرا ډاکټر صاحب ته سلامونه مې کړي وړاندې کوم. او ډاکټر صاحب خو مننه چې ډېرې خیم خبرې ته اشاره وړه، ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي. هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کېږي. هغه بیا ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه، لکه څنګه اوریدونکي تېر اوریدونکي پوښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانې لري او بل دا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او کیا؟
کور ودان ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایس راته علامې داسې دا یو سندروم دی. سندروم په دې معنا چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري چې تاسو وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې. دا هر سیستم کولی شي چې پی باندې اغیزه وکړي. څرنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مصاب کې پوستکی مختلف ډول مرضونه چې منځته راوړي یا نوکان مصاب کې یا تنفسي سیستم مصاب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مصاب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویلي چې دوامدار اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض منځته راوړي. ډېر مریض کم خونه کې او پلان که درته ووایم چې هر عضوه د انسان د خطر د ایچ آی وی ایز نه هغه نه ده، مسئوله نه ده. خو دې غټې علامې چې ووایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي، که یو سړی دوامداره تبې کوي، که یو کس دوامداره په جلدی امراض باندې مصابېږي یا ورته دوامداره اسهالات پیدا کېږي په میاشتو میاشتو، نور علتونه هیڅوک پیدا کولی نه شي. ښه خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي. نور یو غټ علامونه یې همدا ده چې دوامداره تبې وي، دوامداره زیاتې وزن وي، دوامداره توخی وي یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي، او داسې نور غټې علامې همدغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصاب وي.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کېږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي، نو حتماً ښځې هم د دې ویروس یا د دغه ناروغۍ قرباني کېږي؟
بله، ښځې ماشومان ایس قشر تینا مسئوله نده. داغه مخیه چه ما ویلی چه ده مور ده ماشوم انتقاله گی، هاگه منده چه پا ده مرض بنده اخته ده که داشی چه ده خپل ماشوم ده خپل پخیطه که مصاب که، یا ده ولادت وقت که مصاب که، یا ده ولادت نوروز ده آقوی مصاب که. نور ده امده بخاطر بنده کلا چه ده ده منده نه چه ده ماشومان پیدا که گی، ده دوی ده پاره ده مخنی بخاطر بنده دوی ته دوا غان شروع کیږي، او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د پاره ټیسټ کیږي، او دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغوره کې توب نه د تداوی لاندې نیول کیږي چې تاسو ورته ستونزې پیدا نه شي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر لپاره ده. نور مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، کندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي. او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. تاسو نو ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، بیا نو هغه نیم ساعت ژمنه مو پوره کیږي، بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو، بیا له موږ سره بل میلمه یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي؟ یعنی حیوان هم د دغه ویروس یا څاروای هم د دغه ویروس کوربه کېدلی شي، او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس، دا ویروس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایډز څنګ له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه کور ودان چې د خبرونه ته د تر دې برخه مو زموږ عملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټډیو سره وصل شوې دی. ډاکټر صاحب حکیمی، تاسو ته هم خراغلاس وایي. موږ تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عوامل او د نښو نښانو په ارتباط باندې، او دغه راز چې د انسان په وجود کې کومې عضوې یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي، په دې مو خبرې وکړې. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب، اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکه بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی. مثلا که کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري، هغه سره څه ډول چلند وسی؟ اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه د دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته عار ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیلې لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب، که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي؟ بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه، زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. ترابشو پر رابطه تا د سوال، ډیر ښه معقول سوال دی وکړ چې په واقع داسې مریضان سره حتی زه هم روبرو شوم چې دوی کله ایچ آی وی یا ایډز کله چې مثبت راغلی دی په ټیسټو کې، نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتلی دی په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض موږ ته مراجعه وکړله چې د دوی ایچ آی وی مثبت وه، او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کاله ځان سره پټه ساتلې وه، بلاخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړله. کله چې موږ سره مخامش وو داسې خپل راز موږ ته وویل چې داسې مشکل لرم، خو ډېر تاکید یې په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبرې دي، ممکن زما میرمن د مانه لاړه شي او زما اولادونه ما په فکر مورد باندې ډېر بد فکر وکړي. نو دغه ستونزې د دوی سره موجودې وي چې دی حتی ډپریشن ته او افسردګۍ ته تللی و. بالاخره موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې داسې مشکل دی، بیا همداسې اپامي سره هم په جریان کې واچوله چې دغسې مریض ګو مثبت لرو، او کله نور اضافه څېړنې هم چې وکړلې حتی دې کس اصلا ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. موږ یوه ستونزه په دې کې ده چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوار کې کاریږي، ما خواهش ده هغه کسان چې زما غږ اوري نو که څوک هغه په لابراتوار کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر تر زره د دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي، پرې دې چې خپل متخصص اړوند په دې باره تصمیم ونیسي. چې موږ په دې حقله باندې نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقع دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیژي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرزونه دي دوی سره هم داسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلود چې دغه په دې باندې مصاف شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دی ونه کړی، خپل ځان حقیر ونه بولي، ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر وبولي نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پته کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیواله ورځ ولمنځل شوه.
تشکر تاسو لري مشه نوځین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو او دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری سه پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زما زوم انتخاب کړی او موږ د متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نکمي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري نو دا چې موږ عمل پکو کنه پکو هغه بیا د جامع کار دی زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یو څو د درې پښتنې دي چې د هیڅ ناروغي ظاهرا د شرماور ناروغي د خلکو په نس، ولیکن ډیر خلک داسې دي چې د خپل ناروغي پټوي. ولې په هغه وخت کې دا خبرې وي چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالېږي، نو اوس ډېرې داسې ښځې هم شته چې هغو ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو پوهېږي هم نه او ممکن دا ناروغي ولري د بله طریقه یا د وینې یا د تشکاري د سکورنج د طریقه ورته انتقال شوي. ودغه ته یو آګاهي په کار ده. اول خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کاله کې چې جمهوریت یا پردر متخصصین دلته وه یا وسته په دې شل کاله کې به خلک څونه پوه شوي، څونه آګاهي به ورکړي شوي وي او څونه به د خلکو دغه آګاهي عملي کړي؟ دا چون دا یو شرماور ناروغي ده ظاهرا، اما په باطن کې نه، دا خو د یوازې د جنسي اړیکو نه ده. او پوښتنه مې دوامه دا ده، ډاکټر صاحب وویل چې دا د وینو د طریقه انتقالېږي، موږ اول هم په دې خبر وو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقه انتقالېږي واقعا. نو هغه پرده یو ماشوم چې وینې ته ایچ آی وی ولري او که مور پلار په دې ناروغۍ باندې اخته یا په نامه مور اخته یا پلار اخته وي، ته بند خپله وینه مور د وینو ګروپ سره برابر شي، مور خپل وینه ورکړي او ماشوم ته، آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوموالي کې هم انتقالېږي که نه انتقالېږي؟ یعنی دا په شین پورې هم اړه لري که نه لري؟ او هغه کسان چې موتات دي پرځن د هغو د بدن مقاومت ټیټ دی، که بیا په دغه زمن کې دغه د ایچ ناروغي ورسره ولري، آیا دغه څونه موجره ورته معمیږي؟ طبعاً د دوی د بدن مقاومت ډېر ټیټ دی، یو سړی چې موتات یا پوډري یا روینی، نو که په ژمن کې دغه ناروغي هم ورسره ولري، د دغه د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره د دغه ایسره مبارزه کولی شي؟
کور ودان قاری صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب په لنډو کې که پوښتنې د قاری صاحب ځواب کوي، اول وای په سن پورې څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د هغوی د وجود مقامات وایي له مخکې نه خرابي او دغه ویروس که ورځي نو له دوی سره څه کوي؟
ډېر ښه. د قاري صاحب د سوالو په رابطه به زه دا ووایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په ښځو کې کوم مشکل موجود وي زر ډاکټرانو ته مراجعه نه کېږي، یا د دې وجه ده چې زموږ سطحه د علم کته ده. حتی بعضې کسان داسې وایي چې ځینې خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم، که چېرته نارینه ډاکټر په ډېر موقعیت ولري دوی حتی د هغو سره بعض وخت په روستاو په اطرافو کې ورسره حتی مشوره نه ورسره کوي. دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي، حتی که چېرته یو چیرته په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي، دوی دغونه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي، که چېرته مشکل ورته پیدا کړي، زر تر زر د مربوطه متخصص سره په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مو وویل، او انتقال د وینې د طریق نه، هغه میندې چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې، یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر کدل شي دغه ویروس دې ته انتقال شي او مخصوصا د سویل کیږي چې هغه واقع شي ماشوم تولد کیږي یا ماشوم دنیا ته راځي په وو وخت کې د دوی انتقال کچه بيخي زیاته ده نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر کمستون نه په شکل د مشترک کار اخلي اول خو موږ تقاضا ده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده او هغه معتادین چې په خار کې موجود و زیاتره ټول کړې دي او مرکزو ته لیږلې دي تداوی درملین لاندې نیولې دي چې دا یو لوی فاجعه و چې دوی کله مثلا د سورنجونو استفاده کوله او هغه ملوث وو او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي بل نه وایي چې چیرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې چای لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره ایچ آی وی لري یا ایدس ولري نو دا معلومیږي چې د دوی سطحه د معافیت په نورم کته ځي یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زرت به زره د مرګ سبب به هم ګرځي نو دا ډېر یو خطرناک هغه دی او که چېرته فرض مثال هغه میندې چې دوی مثبت دي اول د کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي نو زرت به زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري چې کله چې هغه هم تولد کې خطر دي شته چې هغه هم مصاب شي او که چېرته د قاری صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي یعنې پس د دېنه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي هېڅکله د مور باید ماشوم ته یې وینه نه ورکوي په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ راځئ ډاکټر صاحب لږ ذره په دې درملنه باندې هم تم شو دغه مرض لکه څنګه چې لنومنه معلوم ده داسې په افغانستان کې یو څه د قاری سه پټکو شرماواره ناروغي بلل کیږي ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي درملنه ډاکټر صاحب څنګه د فکر وکړي یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی دغه ویروس ورته انتقال شوی دی هم کوم لارې چارې د انتقال شي یاد سوله مغول اور نه مثلا یاد وینې له انتقال نه یا هم له نورو لارو چارو نو آیا دغه ناروغ ته ممکن لري په لوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو بلکې یو خدای مکړه د مار کومې ته مې ورسوي دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي نو درملنه تر کومه حد پورې امکان لري څو فیصد درملنه امکان لري او څو فیصد په کې د مرګ امکانات دی ډاکټر صاحب
دغه کله چې یو کس په چوي باندې اخته کیږي او دای که څومره زړه زړه تشخیص وشي نو دا به خو شي وی قوی سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي چې دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجرات کې کوي هغه مخنیوي وشي کوم دوا چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه چوي مریضانو ته توصیه کیږي نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي دوی د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنې شته چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو او خوشبختانه دا هغه مایندې چې حتی د امیدوارې وي یعنی حامل وي په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواونه استفاده وکړي نو په وخت کې مکول شي چې دوی ته دوا توصیه وکړي نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي دوا ورته لرو پر مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریورس ترانسکریپټیټ انهیبیتور دي چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو مثلا تینیفوار دي امیتریسالتابین دي او بل بعض وخت کله چې مثلا بعضی کسان دي چې فرض مثال په ایچ پی سم وخت دي په ایچ آی وی هم وخت دي یده دي پاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفانامات ورته وای او امیتریسالتابین ورته وای چې دا دواړه کله ځای کیږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي هم په ایچ آی وی باندې تاثیر کوي نه د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي او هم د ایچ آی وی هم د ایچ پی دواړو ان توزری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي موږ دا وو لرو خو دا وو فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي منځ د ورنه د لپاره کوم درملونه یا دوا نه لرو
خا یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځنه دي داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې ممکن په نور نړۍ کې هم
بل یو د مخ هدف د تداوی نه د مخ طرف هدف د تداوی نه ده چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر کې چیرته زیات وي نو مریض به اختلاط خاطر ډیر زی او مریض به مشکلات پیدا کیږي، معافیت به بخي کته راځي، عادي او انتلم کې وجود داخلي کې سبب د مرګ بيګرزي. موږ کله چې دا ور توصيه کوي د خاطر توصيه کوي چې د ویروس ریپلیکیشن یا د تکثر مخنیوي وکړو، ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي. موږ صرف د درمل د خاطر کوو او دا چې مثلا ویروس مکمل د منځ لاړ شي.
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان دغه بحث جالب دی، پکې پاته کیږو او اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو وصل لستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی.
خیر زه تاسو ته مې څنګه یاست؟ خیر د راډیو صاحب او تاسو ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلام
وایم. هو مهرباني وکړئ موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم را سره دی، د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حسن الله حکیمی. تاسو څه پوښتنه او نظر لرئ؟ مهرباني.
ز شتیز نعمت لا پښتنه می داده د از ناروغي د تشکیل څخه پیدا کیږي، او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویلي د از ناروغي. او خو تیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري څه دي؟
کور ودان ډیره مننه حافظ ورور، سلامات او سچاري کوم نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقام په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړ په دې 13 دو کلونو کې، حتی درې کلونو کې، داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یا کوم شمیرې چې ما پیدا کړې 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پښتنه ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو. په درملنه باندې وغږېدلو چې درملنه امکان لري، خو درملنه تر دې حده پورې چې د ویروس د تکثر یا ودې مخنیوی کوي، یا خپل ویروس د انسان په وجود کې له منځه نه ځي. د اوریدونکو ته ځواب ورکړئ، بیا به بحث مخته بیایو. ډاکټر صاحب
ښه ډېر ښه د ورور سوال په رابطه به ووایم چې کله چې دا ایچ آی وی یا ایډز منځته راځي، دا یو ویروس دی چې آر این ای ویروس ورته ویل کېږي، چې یو په نامه د ایچ آی وی 1 یو ایچ آی وی 2 چې دا نوی دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هیوادو کې د لیدل کېږي، او بالاخره سبب کېدلی شي حتی د بګ سبب هم وګرځي. نو د دې په خاطر باندې په 1988 کال کې دغه نړیواله ورځ چې وټاکل شوه، د دې په خاطر وټاکل شوه تر څو هر کال د دې ورځې لپاره خاص شعار خلک راوپاروي، تر څو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصوص چې څوک کار کوي، تر څو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ آی وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. په دې خاطر چې دې ته په شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي، تر څو وکولی شو چې د دې لپاره یوه ښه درملنه پیدا کړلی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکیږو، تاسو ویل چې درملنه داسې له یو سره امکان نه لري چې دغه ویروس د بیخي له منځه لاړ سي او فقط د ویروس د تکثر مخه به نیول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي، د هغه وجود به د عمر تر اخره پورې د دغه ویروس کوربه وي، خو ویروس به تکثر نه کوي، واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب، دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولی سي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولی سي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسایل محدود کیږي؟ مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې خپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي خپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی؟ کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره؟
ډېر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلی شم چې په کتابو کې داسې راغلي دي چې هغه میندې چې حامله وي، نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې د دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کېږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیش آی وی باندې اخته دي، ملکه بخت مې چې وویل په اوله دویم کانترمستر کې پاره هیوادو کې چې سرمایدار یا سرطمند هیوادونه دي، تقریبا 15% پورې ویلي دي چې انتقال دې صورت نیولی شي. خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي، یعنی نیمه انکشافي هیوادونه دي، کېدلی شي 15% پورې حتی انتقال صورت نیسي. تاسو وی زر تر زره دو کسانو ته باید درملنه شروع کړي، تر څو هغه فیصدي د انتقال هم کم شي. او بل هغه کسان چې فرض مثال دوی مساد دي په دې باندې، دوی زر تر زره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، ترڅو دغه ریپلیکیشن د دوی کم شي او دوی اختلاط لون نشي او سبب د مرګ ونګرځي. کله چې یو کس په چوي باندې اخته کیږي نو معنی دا ده چې د دوی مافیاتي سیستم به د اختلاط سره مخامخ کیږي. یعنی د دوی هغه مافیاتي سیستم چې د یو په مقابل کې اجنګيږي هغه به د منځ ځي او سبب د مرګ هم دا ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي. یعنی مریض کیږي به انسان به د موږ د واج نه کېدل شي اختلاطات زی او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زړه تر زړه به د تاوی شروع کړي ترڅو هغه موږ مافیاتي حجرات چې په بدن کې موږ لرو کچې ته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو ترڅو مبارزه وکړي د نورو میکروبو په مقابل کې.
بله او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به ځواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی. اما لدی سره سره دا کس کولای شي چې نارمل ژوند ولري، ل میرمن سره ارتباط ونیسي، یا میرمن که دغه ویروس ولري ل خاوند سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولای شي او کنه ژوند کې بعد بعضی مسائل محدود کی.
موږ ګوره په اراض د علایم د ایچ آی وی کې تقریبا درې مرحله لرو. یوه هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغو مرحله کې کېدلی شي چې مریض مثلا ایچ آی وی ولري نو دوی تر ډېرو کالو پورې هېڅ کوم اراض علایم نه لري، حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم ایچ آی وی یا ایډس کوم مرض به ولري یا ونه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پوهېږي چې بلاخره په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي، دوی به کوم اراض علایم نه لري او دوی تر ډېره وخته نورمال ژوند کولای شي، تر ډېرو کالو پورې نورمال ژوند کولای شي، هېڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهم مرحلې ته داخلیږي هماغه به وشي دوی به بعض اراض علایم پیدا کیږي. دوی ته مثلا فرض کړه کېدلی شي دوی به تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستون دردونه ممکن پیدا شي، د شپې طرفه مثلا خوله د شال به ورته پیدا کیږي، نو دغه مشکلات به ورته پیدا کیږي. او که چېرې درېمه مرحله ته داخلیږي هغه به هغه مرحله وي چې د ایډس مرحله به وي، نو هغه مرحله وي چې د دې مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعد چون استفاده وکړي، که موږ وقایې ته رسو ګورو، نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمنې ده کولی شي د بعضو پوښونو استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده. او بله دغه کسان چې مثلا په صحي بخشو کې مخصوصا چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دغه کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټي بکسونه ولري، په سیفټي بکسو کې کولای شي هغه تیز شاوي چې د وینې سره د مریضانو سره ملاوسی وي، هغه کولای شي په موزه کې خپل استنه باید کټ کی، یا هغه د نرسان چې مثلا په هر ځای کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولای شي چې سیفټي بکس ولري او خپل هغه میډال استن کولای شي پاس ترځیخ نه باید هغه کټ کړي او په موزه سیفټي بکس کې باید مخصوص کې واچي تر څو د انتقال شي. همدغه سی هغه مایند چې پر د مثال دوی ایچ آی وی مثبت ده دوی کولای شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم ته دینه باید ډډه وکړي او د شونده باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځي ورورو بحث سره راټول کو ځکه د بحث هم لګي شیبي پاتې دي. ډاکټر صاحب دا خو وغږېدو په تاریخچه باندې په عواملو باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې څه اغېز کوي، د انسان د وجود کومې برخې زیانمنوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو. راځي اوس لږ زره ډاکټر صاحب دی وغږیږو. په افغانستان کې عامه پوهاوی یو څه کم دی په ډیرو برخو کې، څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو؟ د خپل د شخص مسولیت څه دی، خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وي، لکه مثلا روغتونونه شول، کلینیکونه شول، سلمانۍ شوې چې هلته هم چړونه استفاده کیږي، په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي، له پچکاروي نه استفاده کیږي. د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب همدا سپارښتنې او لارې چارې څه دي؟
دغه زه په دې په اړه ته وایلی شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نشو، لومړی به دا ښیي چې که چېرته امکانات ولري اوس خو ان شاء الله په دولتي روغتونو کې هم د هر معایناتو د ستونه په شکل د رایاګان یا په ډېره کمه هزینه سره کېدلی شي چې معاینات وشي. نو دا به ښیي چې همیشه همیشه وکولی شو د بعض ټستونه خپل ځان ته جار کړو، لکه مثلا د ایډس د چاوي په خاطر باندې، د تروجوي د سپینجوي دغه په خاطر باندې، او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دی ورته شته دی کولای شي به واکسین نو کوله کړي تو زی په خاطر مثلا همدغه سه نور واکسین نشي موجود دی به تاغه وک او د هغه ځای کې چې مثلا د شوروالي کارمندان نو د نور دی د امارات اسلامي حکومت او د همور ته توجه کی چې په هر سیمه کې د ستنې دل د چارو دل د کیشن دل تر تر زره د شوروالي په همکاري یا د امغه د منطقي وکیلانو په همکاري سره باید د ټول شي تر څو یو کس د غسر واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي او دا به خوي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی ویني تورزو نو اتم ټیسټ کیږي او کشته خدای نه خواسته مثبت خيږي زه ته زره دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي او هغه کسان چې مثلا کچې د دې دوی مثلا مړه یا د خزي یا امدار سي خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ ای وی مثبت ولري هغه د حمل متخصص مربوطه سره ارتباط ولري تر څو هغه لارې چې د دوی وکاروي او دی په مصوب نشي هغه لارې ښکارا ډول ورته وخی او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته ده د مرز نه دی لکه څنګه چې کوم مخکې وایي دا هر لار نه کېدل شي انتقال شي او دا به هغه کسان چې مصوب کیږي باید تهدید نشي چې تهدید دل به هم جدید لپاره به مناسب نه وي ام مریض د لاس اور کوي نو دا ټول شانته باید په وسطل شي تر څو په دې باندې اخته نشو
کور مودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سی اوریدونکو لتا سونه هم مننه دغه پروگرام دلته پای ته رسو فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک پانی راته پریخیدي نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسی اړیکې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې لارې نه هم انتقال شي طلحه نافی لیکلی دی وای د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ نو نسلونه به مو له ایډز نه په امان کې وي یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وای دا یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي ګانو نور اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصری پریخي دي له بده مرغه چې د وخت د کمیل کبل دغه تبصری نشول وستلی اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخسته یو ځل بیا له خپل میلمنو د افغان جاپان روختون د ایرسانګې له امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي له متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیر مننه د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه
کی گی سما نصیب کی غریبی دا خفا